او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع اعلان کړی. د افغانستان فدراسیون وایي چې چارې عادي مخته روانې دي. نن شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې شلمه، د اکتوبر میاشتې 12مه. د پروان امنیه قومندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي. امریکایي چارواکو له ترکیې د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د هند او چین رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د پروان امنیه قومندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. په جنوبي سالنګ کې تیره چهارشنبه ناوخته د وارداتي برېښنا یوه پایه منفجره کړل سوه، چې له امله یې په کابل او یولسو ولایتونو کې د برېښنا جریان دوه ورځې بند و. د پروان امنیه قومندان مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده پرون جمعه آزادي رادیو ته وویل
عملیات هنوز هم جریان داره. در رابطه با
دو پای ده تخریب او چودنی په تړاو زموږ عملیات لا هم روان دي. د پروان پولیس توانیدلی چې د څلورویشتو ساعتونو په موده کې د مرکز د سفر یو قطعې په همکاري شپږ مشکوک کسان ونیسي. پولیس دغه قضیه څیړي. د اصلي پای تر رغېدو به کابل او یولسو ولایتونو ته د یوه موقتي مزي په مرسته برېښنا ورکول کیږي. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د دې پیښې په تړاو د طالبانو د څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د ازادي راډیو خبریال د ولایتي چارواکي په حواله وایي چې د ستنو یا پایو په تخریب کې د طالبانو ترڅنګ غیر مسؤول وسلوال هم لاس لري. په فراه ولایت کې د جګړې او سیلابونو له کبله بېځای سو کورنیو ویلي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ځینو کورنیو پرون جمعه خبرلانو ته وویل چې له خاکي سفید، پشترود، بالابلوک او بکوه ولسوالیو د فراه ښار ته ورکړه سوي او هیچا یې د ژوند ناوړه وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې.
نه زوی لرم، نه میاړه لرم، نه ورور لرم، پلار زه دغه راغلم چې ما سره نو کوي مرسته وکړي.
ما پنځه دانې شهیدان ورکړي دي، کور مې چپه سوی دی.
شی نه لرم، مسکین نه یم، نه زوی لرم، دا د عزیزې مې کړي دي. یس په یس
په فراه کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بې ځایه سو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فراه د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست ویلي چې یو سل پنځو کورنیو ته یې مرستې برابرې کړي دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې یوازې تیر کال په فراه کې د جګړې له کبله 1200 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په اصل کې چې د سوریې په کوردمیشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت سره روان دي، امریکایي چارواکو له ترکیې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون جمعه وویل چې له انقرې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه عملیات بند کړي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سمدلاسه په ځواب کې وویل چې دغه عملیات به بند نه سي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیې د دفاع له وزیر خلوصي اکار سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د پوځي عملیاتو له کبله یې اندېښنه ورته څرګنده کړه. خو مارک ایسپر پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل موږ د سوریې په شمال کې د یو اړخیزو پوځي عملیاتو لپاره د ترکیې د پریکړې مخالفت کوو او ورباندې سخت نهیلي سوي یو. د ترکیې دغه عملیات د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو همکاران په خطر کې اچوي، د داعش د زندانونو د کمپونو امن ته خطر پېښوي او سیمه به لا بې ثباته کړي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې تر پرون ماخوستنه د ترکیې ځواکونو د سوریې په شمالي شهر راس العین او تلابیس کې وکلی ونیول. ملګري ملتونه وایي چې په دریو ورځو کې د جګړې له کبله 1,00,000 وګړي تښتیدلي او د اوبو د یو بند د نړېدو له کبله 400,000 انسانان د تشاک له پاکو اوبو بې برخې سوي دي. د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به په خپلو کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې خبري وکړه چې د کشمیر په لنجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکیچ زیات شوی دی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ او د هندستان صدر اعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندستان په ماملاپورم ښارګوټي کې سره وکتل. چین د نوی ډیلی پر هغه اقدام انتخاب کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اگست میاشتې د پنځمې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیوان د مشرانو جرګې له خوا تایید سي، د جان هانسمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر وټاکل سي. هانسمن په اگست میاشت کې په داسې حال کې استعفا وکړه چې ویل کیږي هڅه کوي په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیوان به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د امریکا دفاعي چارواکي وایي سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات ولیږي. د بدسل کې د چې تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله سوې وه. واشنگټن او ریاض ایران په هغه حمله کې دخیل بللی، خو ایران دا تور رد کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله په خپرو سوو راپورونو کې ویل سوي چې سعودي عربستان ته به اضافي ځواکونه، د هوایي دفاع د پټرویټ سیستم، دوې بیټرۍ او یو بشپړ هوایی دفاعی سیستم ولیږل سي. تاسو آزادي رادیو ته ورئست. په داسل کې چې فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د فوټبال له فعالیتونو منع اعلان کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې کارونه یې عادي مخ ته روان دي.
تیمای ما حضور پیدا کرده، خوشبختانه نتایج قناعت بخش هم داشته.
په کندهار کې د دهلی بند د بیارغونې چارې په څو ورځو کې پیلېږي. بزګران ورته خوشاله دي.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آباد سي، اصول به زیات سي، که باغې که نور غنم که.
د نړۍ په معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له ترکیې غوښتنه وکړه چې د سوریې په شمال کې خپل پوځي عملیات بند کړي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. کور کلی پروګرام او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د خبرونه د سر موضوع اخلو. په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د 15 کلونو لپاره د فوټبال لاړوندو فعالیتونو منع اعلان کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دوی فعالیتونه له کوم ځنډ او خنډ پرته مخته روان دي. فیفا تر دې مخکې د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم هم د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د دې هیواد د فوټبال د نجونو او هلکانو ملي لوبډلو په 2019 میلادي کال کې تر هر بل کال زیات بهرني سفرونه کړي دي. د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یې کلک ملاتړ کوي. کارګر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې کارونه یې په منظم ډول روان دي.
نورمال کارای مو مطابق
زموږ کارونه نورمال روان دي. په 2019 میلادي کال کې موږ په ټولو بهرنیو پروګرامونو کې ګډون درلود. زموږ لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې ولوبېدل. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکنی سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده بندیز ولګاوه. د یادونې وړ ده چې علي رضا اقازاده سره له دې چې د فدراسیون د سکرټر جنرال له چوکۍ تر لرې کېدو وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی و، د آسیایی فوټبال د کنفدریشن د اجرایه کمیټې برحاله غړی وو. فیفا په یو بیان کې وویل چې آقازاده د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې لغړو سره د جنسي زور زیاتی په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکام شوی دی. فیفا ویلي چې آقازاده خبر و چې د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم له یو شمېر نجونو فوټبالستانو سره زور زیاتی کاوه، خو خاموشي یې غوره کړې وه. په بیان کې لیکل شوي د فیفا د اخلاقي اصولو خپلواکې کمیټې ته په څېړنو کې څرګنده شوي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د لوبډلې څو غړو آقازاده ته شکایت کړی و او ادعا یې کړې وه چې مخکنی رئیس کرام الدین کریم د 2013 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په مکرر ډول جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی، او دا هغه وخت و چې آقازاده د فدراسیون د سکرټر جنرال په چوکۍ کار کاوه. فیفا پر آقازاده $1,000 جریمه هم لګولې ده. د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړه چې په هغه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ملي لوبډلې یو شمېر غړو د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم او یو شمېر نور مسؤلان په جنسي بد اخلاقي او زور زیاتي تورن کړل. د دې ادعاو تر خپرېدو وروسته فیفا کرام الدین کریم جریمه او د عمر لپاره له فوټباله منع کړ. د افغانستان ولسمشر وویل چې دا مسأله به جدا وڅېړل سي. د کرام الدین کریم دوسیه لوی څرنوالی تر رسیدلې ده، خو دا لنه د څرګند چې څه وخت به محکمې ته ولاړ سي. په رسنیو کې وخت نا وخت د دې پروسې د پڅوالي په اړه شکایتونه خپریږي، خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څرنوالی د فعالیت په اړه ډاډ لري. کارګر وویل چې دوی خپل کار کوي.
د فدراسیون فوټبال افغانستان
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې یو سیستم رامنځته شوی دی، او کله چې یو چارواکی له دندې لرې شي په دې معنی نه ده چې د فدراسیون کار خټه سو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر وویل د هلکانو د فوټبال ملي لوبډله هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې پلان شوی لارو باسي. یوسف کارګر وویل د نجونو ملي لوبډله به د سه شنبې په ورځ د دوستانه مسابقو لپاره کویت ته ولاړ سي. په همدې حال کې فیفا وایي دوی به د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو د ادعاو څېړنې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8:12 سوې پر دونکو ورځو کې د کندهار د دهلې بند د ظرفیت لوړونې کار پیلېږي. چارواکي وایي د دهلې بند ارتفاع په لوړېدو سره به د باراني اوبو د ځای کېدو مخنیوی وسي، او تر څنګ به د کال په ټولو فصلونو کې د کښتونو لپاره او کافي اوبه موجود وي. صدیق رښتینی دا مسله تعقیب کړې په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. خبرونه ته شرغ لاس پیل کې کړه ته وایې چې د ظرفیت لوړونې دغه کار یعنی او دا به کله شروع کیږي دقیقا؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بلې، د کندهار د ارغنداب رود د سندیزی حوزې چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمې یا د دهلې د ظرفیت د لوړولو تخنیکي چارې بشپړې کړې دي، او د 12 متره په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار ژر پیل شي. د یادې ادارې مشر توریالی محبوبي وایي چې د دهلې بند د ارتفاع په لوړېدو سره به په دې بند کې د اوبو د زیرم کولو اندازه له 1500 متره مکعب څخه تر 1000 متره مکعب لوړ شي. د نوموړي په خبره په دې سره به د باراني اوبو د ضایعاتو د مخنیوي تر څنګ د کال په اوږدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه هم ترلاسه شي. راځي چې په دې اړه د ښاغلي محبوبي څرګندونې واورو.
د یو کال راهیسې د دهلې بند د ارتفاع مختلف سروګانې ترسره شوي. د بند د ارتفاع په مخه باندې الحمدلله ټول نهایس ولجه چې اوس د ډیزاین چارې د 12 متره ارتفاع په اندازه باندې چې د دهلې بند وړيږي، او دغه تر څنګ پرچاوي یا سپیډ چې موږ دي 1.5 متره پرچاوي وړيږي. دا هم نهایس ویږي دغه ریویو بلانې دي د تخنیکي ټیم د وزارت په مقام. ان شاء الله په دغه هفته کې به د ریویو یا بیا کتنه به هم نهایس.
محبوبی وایي د دهلې بند د ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو ناحیو ته له همدې بند د څښاک د پاکو اوبو د رسونې د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب شوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کړي. هغه وایي د پروژې ټول لګښت $800 میلیونه کېږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کېږي.
دغه دهلې پروژې ته داسې دور برخه ده. اوله برخه د بند ارتفاع ده، څرنګه چې ما درته وویل 12 متره بند وړيږي 1.5 متره پرچاوي. دوهمه برخه د هایدرو پاور ده یا از موږ سپیشل باندې د انرژي برخه د چدره توربینه دا ته ته میگا واټر په نظر باندې دا په کښې چالیږي چې په هغه سره د کندهار ښار ته او د ارغنداب او شولکوټ ولسوالۍ ته برېښنا ورسېږي. درېیمه برخه چې ده د ایریشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کېږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د پنځلو صنایعو دپاره د څښلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د ارغنداب د سندیزي حوزي چارواکي وایي چې د دې تر څنګ یې تېر کال د کندهار په ولسوالیو کې د نوه لویو چک ډمونو د ارغسان د لوړې او میانکو د بندونو سروېګانې هم ترسره کړي دي چې درې البته په راتلونکي کال کې به دغه بندونه جوړ شي. په عین وخت کې د کندهار کروندګر هم د داهلې بند لوړولو ته خوشحاله دي او وایي چې د اوبو په ډېرېدو سره به یې حاصلات زیات شي او هم به یې وچې برګانې اوبه پیدا کړي. په دې اړه د دامان ولسوالۍ دوه تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې بیا پاتې سي، اصول به زیات سي، که باغ یې که نور غنم یې که پیازانو دا شیان شر شی یي هغه به ښه اصول کوي، اوبه به پر ډېرې د اوبو کمی بیا نه یي ملک بیا باد
خوشحاله خو نو داسې خوشحاله سي ګډه به دا رقم ته خوشحاله سي چې خدای تعالی بیا اباد کړي باندې بدور ده دا د ټولو ولس دپاره ګټه او فایده ده. بزګران ته خو تاثیر یې دغه دي چې بزګران به هر څه ترلاسه کړي، اصول په اصول کښې پیدا راسي، مثال اصول به ترلاسه کړي، ګټې به ترلاسه کړي، مشکلان دې لیدلي دي.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې د باراني اوبو د مهار په مرسته به وتوانېږي چې د کندهار زیاتې دښتې سمې او د کرنیزو موخو لپاره وکارول سي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه سي. البته د داهلې بند د کندهار اوو ولسوالیو ته دا مهال اوبه ورکوي.
رښتینی صاحب، تر دې مخکې هم د دغه بند د ظرفیت لوړولو او هلته د برېښنا د تولید دپاره د ماشینونو یا توربینونو د لګولو خبرې سوې وې، پروژې هم منظور سوې وې، داسې معلومېږي چې هغو نتیجه نه ده ورکړې. علت څه ګڼل کېږي چې ولې مخکنیو هڅو نتیجه نه ده ورکړې؟
بله، تقریبا څلور کاله مخکې هم د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت د داهلې د بند د پروژې کار پیل سو. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، خلک هم په دې اړه شکایت لري او وایي چې په هغه ډول لکه څنګه چې باید د دغه بند د ظرفیت لوړونې لپاره کار سوی وای ونه سو. یوازې دغه بند ته غځېدلې لارې ډامبر سوې او ظاهرشاهي کانال چې د دغه بند څخه سرچینه اخلي دغه د صفایي او د لوړونې لپاره کار وسو او نور لکه څنګه چې ټاکل شوي وه د داهلې د بند د البته د صفایي دپاره باید دغه پروژه عملي سي، په هغه ډول عملي نه سول.
ډېره مننه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی څخه مو واوریدل چې په راتلونکو څو ورځو کې ټاکل سوی ده چې د کندهار د داهلې بند د ظرفیت لوړونې کارونه پیل سي. د داهلې بند د ظرفیت لوړونې پر پروژې 800 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. د دغه بند د لوړېدو د پروژې پر مهال به د برېښنا د تولید، کندهار ښار ته د پاکو اوبو د رسولو او کانالونو د رغونې چارې هم بشپړې سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک افغانستان ته نږدې 100 میلیون ډالر مرسته او پور ورکوي چې د برېښنا د تولید پروژې ورباندې تطبیق کړي. په دې اړه احمد تکل د برېښنا شرکت له ویان وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه مالی مرسته به پر کومو پروژو ولګول سي.
نوې مرسته چې په نظر کې نیول شوې دي څو برخو ته پیشنهاد دي. یو دا چې د کجکي دویم بند چې 100 میګاواټه د تولید ظرفیت لري، یو 27 کمپنۍ همدا اوس پرې کار کوي، د دغې لپاره چې موږ دغه برېښنا کندهار ته هم انتقال کړو، دغه اوسنۍ لاین د دې ظرفیت لري او احتمالا د دغې لاین په نوي جوړښت باندې د دغه پیسو البته مصرف وشي. د دې تر څنګ د دې د 27 د کمپنۍ د بانکي ګارنټي په برخه کې به هم دغه پیسې څخه کار وکړل شي، تر څو دوی وکولی شي د کمپنۍ چې هغه خپل پیسې چې په بانک ګارنټي کې دي په بیا رغونه کې او یا هم په نوي رغونه کې ولګوي. د دې تر څنګ د درونټې د برېښنا د بند بیا رغونې چارې به هم د نړیوال بانک برنامه کې دی چې د دې د بیا رغاونې او د دې د ظرفیت د لوړولو په برخه کې په دوی د افغانستان برښنا شرکت سره مرسته وکړي تر څو وکولی شو موږ د ضرورتي د برښنا د بند ظرفیت لوړ او د وسنۍ تولیدات څخه د تولیدات دوامدار په شمال کې د مزار د ګازو د برښنا د تولید په برخه کې د بیات پاور سره به د هم اتسنګ دغه مرسته طرح شوې چې موږ وکړو چې دوی دغه ګارانتي په برخه کې باقي ګارانتي برخه کې دغه پیسو څخه غوښتل ته هم کار وکړل شي.
توحیدی صاحب زستاسو له خبرو داسې پوه شولم چې دا به د هغو پروژو په بیا رغونه باندې دا پیسې لګول کیږي چې لا د مخه شته او په افغانستان کې مخکې فعال دي خو په دې مرسته باندې به د دوی د ظرفیت په لوړولو کې دا پیسې به پیو لګول شي. سوال مې دا و چې 100 میلیونه آیا دومره پیسې دي چې د نویو پروژو یا د برېښنا د نویو بندونو پر جوړولو باندې ولګول شي؟
کجکی تو نوې پروژه ده تر اوسه پورې یعنی کجکی په خوا 10 میگاواټ تولید درلودل د یسایډی په مرسته دغه مرسته یو 15.5 میگاواټ ته ورسیدل دا غي تر څنګ 100 میگاواټ په ظرفیت نوې پروژه ده چې کجکی تو باندې کار روان دی چې دا به 2021 تر اخره پورې دا ګټه غیسن ته وسپارل شي. دغه برېښنا د انتقال لپاره نوې لاین ته ضرورت لرو بل سرکړ چې هغه قندار ته ورسېږي چې دا به تر 50 میلیون ډالر پورې به لګښت ولري چې دا 200 کیلومتره مسیر دی او دغه مسیر باندې به دغه پیسې ولګېږي. یعنې دا نوې پروژه ده. همداراز د ګازو پروژه چې ما مخکې دا هم نوې پروژه ده. تاسو پوهیږئ د افغانستان پوتنشلونه یا هم منابع په هر ولایت کې ځانګړي دي. د لمر پوتنشل یا فرصت لرو د غازو شته د باد شته د اوبو شته یعنی کمو که د برېښنا د تولید په برخه کې چې د المریز برېښنا په برخه کې دغه مصرف کړی شي ډېر ژر او ډېر مثبت نتیجه به د دستم لپاره ورکړي. خو تاسو پوهیږئ که لوړ سطحه باندې بندونه جوړیږي چې د تولیدات لوړ وي او یا هم موږ وکولی شو چې تر 300 میگاواټ پورې دغه مصرف دغه برېښنا تولید شي طبیعي چې بیا 100 میلیونه هغې ته بسنه کړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی و چې د افغانستان سره د نړیوال بانک د 100 میلیونه ډالرو مرستې په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي تر ډیره به د برېښنا د تولید پر پروژو په دغه هیواد کې ولګول سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس به سیفی ولستان اگزیره ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په دې اړه یو مقاله لیکلی چې اوس له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د ورسپانې په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ښه وخت کې د طالبانو له استازو سره د لیدنې د لغوه کولو پریکړه وکړه. په دوام کې راغلی چې په سیمه کې د چین او روسیې زیاتېدونکي نفوذ او هم د امریکا او ایران کړکیچونو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا حضور تر بل هر وخت زیات مهمه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د پنجشنبې په ورځ په میناپولیس کې خپلو پلویانو ته وویل وخت یې رسیدلی چې امریکایي پوځیان له افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي. واشنگتن ټایمز لیکي متحده ایالتونه په 1990 کلونو کې د سیمې د یوازې پریښودو خواشینونکی تاریخ په یاد لري. د هغه وختو چې د شوروي له پوځ سره د افغانستان تر جنګ وروسته د قدرت خلا رامنځته شوه او د کورنیو جګړو په دوام کې د طالبانو ډله پیدا شوه. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو افغانستان د تروریزم په یو روزنځای بدل کړ او تر څنګ په افغانستان او منځنۍ اسیا کې لا هم د داعش او القاعده شبکې تروریستي ګواښونه موجود دي. نو د واشنگتن ټایمز د دې مقالې لیکوال استدلال کوي چې اوس وخت له افغانستان په بیړه وتل او د دغه هیواد یوازې پریښودل تروریستي او رانکار ډلې هڅوي او دا ډلې به د امریکا دا کار د ځان لپاره یوه لویه بریا وبولي. وال سټریټ جرنال ورسپانې هم په یو مطلب کې د افغانستان په جګړه باندې تمرکز کړی دی. دا مقاله د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال ګاری ریش لیکلې. دغه پخوانی امریکایي پوځي لیکلي د د پاور د ویتنام جګړې امریکا ته وښودل چې له دې وروسته به بې پایه جګړو کې ښکېله نه شي، په خاصه توګه هغو هیوادونو کې چې ډیموکراتیکې پروسې پیاوړي نه دي. د وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې د افغانستان د فرهنګي او قومي جوړښتونو او تاریخ یادونه شوې ده. په دوام کې بیا دا راغلی چې با نفوذ خلکو له بیوزله خلکو په جنگونو کې کار اخیسته ځکه د خلکو تلفات په دې پلمه دلته د توجه وړ ګڼل کېدای شي چې ګواکې خلک په خپل خوخه په جګړو کې برخه اخلي. د اکتوبر په 8مه د طالبانو پر رژیم باندې د امریکا د بریدونو د پیل اتلس کاله پوره شول. امریکا په دې اوږده جګړه کې نږدې 2400 فوجیان لاسه ورکړي او زر میلیارد ډالرې لګولې دي. په امریکا کې بیلابیل خلک په دې باور دي چې دا جګړه باید پای ته ورسول شي، خو پینټاګان د امریکا دفاع وزارت او سپینه ماڼۍ له افغانستانه د فوجیانو هر ډول وتل په شرایطو پورې تړلې بولي. امریکا تر اوسه پورې له افغانستانه د فوجیانو د وتلو لپاره هیڅ تاریخ نه دی ټاکلی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوستا د ترکیې له خاورې د توپ ډزې سوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي کوبانی ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی دی. دا په یوه کړکیچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکیچ خطر څرګندوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن بروک دیوالت پرون په ویلامه کې وویل چاودنه د پوستې په 200 مترې کې سوي ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان وویل کوم سرتیری ته ځان نه دی وشته او تر پیښ وروسته لو کوبانی ښار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تر پیښ وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دې هڅه وکړي په سوریه کې دیره هیڅ کوم امریکایي سرتیری ته خطر پیښ نه کړي. د پیښه په داسل کې چې ترکیه په سوریه کې د کورد جنگلیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنگلی د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. بل خو د امریکا دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیې له پوځي عملیاتو سره په زغرده مخالفت څرګند کړ. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیه دفاع وزیر خلوص اکار ته ټلیفون کړی او خبرې ورسره کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر له ترکیه لوري غوښتنه کړې چې د سوریه په خاوره کې د خپل عملیات ژر تر ژره بند کړي. په سوریه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې د امریکا تر ټولو څرګند مخالفت دی. ترکیه د اکتوبر په 9مه د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات د هغو کورد ملیشه ځواکونو پر ضد کمپاین بل سوی چې په وروستیو 15 کلونو کې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګېدل او له امریکا سره یې اتحاد درلود. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون وویل چې د دفاع وزیر مارک اسپر خلوص یا کارت په وضاحت ویلي چې واشنگټن په سوریه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره مخالفت لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان په بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې په سوریه کې د ترکیه پوځي عملیات هغه پرمختګ چې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې شوی متضرروالی سي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا دفاع وزیر تاکید کړی چې ترکیه باید خپل پوځي عملیات د دې لپاره هم ودروي چې په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو ته ضرر ونه رسیږي. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر ترکیه لوري ته څرګنده کړې چې واشنگټن له انقره سره خپلو اړیکو ته ارزښت ورکوي، خو په سوریه کې پوځي عملیات حتی د انقره لپاره جدي عواقب درلودلی سي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. د امریکا د دفاع وزیر د ترکیه د دفاع له وزیر سره په ټلیفوني مکالمه کې په سوریه کې د خپلو میشتو عسکرو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
تاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زمانم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وای چې وای زه کامیاب ما بل وای زه کامیاب دا کار خو د کمیسیون دی. دا ډیره غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې راولاړ چې وای زه کامیاب ما بل وای زه کامیاب. ما دا وای نه دا چې کمیسیون دا خلک سر راګیر چې ولې دا بیا ځای ما دی وي. و سره زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسي دغه لار تر هرات او تر کابل پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنی د افغانستان ټول اقتصاد دی، ټول په موټر باندې، ټول په ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مشوانان ول کیږي، ټکول کیږي، پولیسټي په یو نامه او په بل نامه پیسې ځنیاسته. حتی تاسو د فرا پر دوی باندې یو تن په کوسر راځي، زر زر افغاني په وچ زور په وچ تکلیف ځنیاخه کې ورنکې ډرایور ولی وجنی د عزت یې سکندل سپکی دا ورته کی او د بند پرارود ګمرک دی چې دا پچې ارته محصولات بار بار د ارته اسناد ورډ د ګام پراغه سربېره د توای وای چې خار ویجر بار کریز د ساسه 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 غوانی غوړم دا غوړ ولی څوک نه خوري چې ټول اقتصاد پر ډریور باندې او یو ډریور دونه بیچاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی بیا د پرځام باندې وړي دا غږ مو پیغام دی خو چې زمبر आवाज مو خبره یو څوک واوري زما خبر شکرې د یلمن ولایت واشیر د لسالت پیغام ته زما څنګه به دا غره دا واشیر د سالې دا سنگلان خدي او د شوراوک خدي دواړې کار نه کوي تقریبا دا درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرې شو د کار نه کوي نو دولت او د مسلمان سم غوښتنه دا غږ د څنګه د مشرکاتونو په پاکو شي د سولې چې دا غږ سنکاتونو په پاله کې دا د روشن شبکې دا دوه کال کې تقریبا یو کال مخکې یمکنه باندې خدای دې وشي چې موږ ته رسېږي فعالیت او د سیمې فعالیت خو درې کال کې چې د روشن شبکې فعالیت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غواړی است دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د پروان امنیه قومندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي په فرا ولایت کې د جګړې او سیلونو له کبله بې ځایه سو کورنۍ ویلې چې عاجل مرستو ته اړتیا لري په دسل کې چې د سوریې په کوردمیشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت روان دي امریکایي چارواکو له ترکیې د دغو پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی د امریکا دفاعي چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات واستوي دا په اصل کې ده چې تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله شوې وه تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست د خپلواک صافي په نام اوریدونکو د لغمان له لشنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د مهترلام او لشنګ ولسوالۍ ترمنځ لوی لار په دې ورستوي کې ډیره نام نسوې ده دولت باید د لشنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه وکړي شفیع الله شیدا له نورستان نه لیکلي دا چې د ولسمشري ټاکنو لپاره موقتو کارمندانو خپل دنده ترسره کړې ده او غوښتنه مو ده چې دوی ته خپل معاشونه باید حواله سي سمې الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د پاکستان حکومت دی افغانانو ته د ویزې ورکول بیرته خلاص کړي چې په هیواد کې ګڼ ناروغان پاکستان ته د تګ په حال کې دي د جعفری په نامه اوریدونکي له نړیوال بانک څخه مننه کړې ده چې د افغانستان سره مالی مرسته کوي کریم شیدا له غزنی د مقر نه لیکلي حکومت باید د ښوونکو معاشونه ډیر او امتیازاتو ته پاملرنه وکړي ځکه چې ښوونکي د هیواد آینده نسل روزي او هیواد به له روانو ستونزو خلاصوي زبیر نوري نورستانی له کابل نه لیکلی په نورستان ولایت کې ټول سړکونه خراب دي موږ له دولت څخه هیله کوو چې د نورستان سړکونه جوړ کړي د نورستان هر ولسوالۍ سره یو ځای کړي ځکه چې تر ټولو ورسته پاتې ولایت دی او محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی ولسوالۍ لیکلي کومه چاپه چې پاکستانی عسکرو په پېښور کې پر افغانستان پر افغان مارکیټ وهلې ده په کلکه یې غندنه کوو باید افغان دولت د دغه سی خپل سرایو مخنیوي وکړي او سم د لاس سلاس په کار سي د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي مخکې تر دې چې د ګوډي اچار پروګرام پایل سي کور کلی پروګرام به سره وورو
کور کلی
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوي
دی ذات البيني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم آیا داسې کسان مولیدلی چې ډیر ویریږي ولی ځینې کسان هر وخت او له هر څه نه ویریږي او څه کول پکار دي چې ویره لزانه کم کړو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې له ارواپوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې د خبرونه جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
ویره یا ډار هغه استراب یا نارامه احساس ته وایي چې د خطر پیښېدو په وخت کې انسان ته پیدا کیږي. ویره هغه غریزه ده چې د هر انسان په وجود کې په طبیعي ډول موجوده ده. ویره داسې یو احساس دی چې هر انسان یې پیژني. موږ یې د یو ناخوښ احساس په نوم یادوو او له هغه څخه ځان ژغورو، ځکه دا احساس داسې وخت څرګندیږي چې یو انسان له بهرني ګواښ سره مخ شي. دغه احساس په مختلفو جسمي او رواني بڼو څرګندیږي. داسې کسان په ټولنه کې شته چې ډیر ویریږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد له هغو کسانو څخه دی چې ډیره ویره لري. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله د داسې لکه سوچ او فکر کې چې لاړ سم، کله د خپل بعضې وخت کې چې ماښام نیمایي تیاره وي، لږ سوری انسان باندې لمر یا رڼایي راشي، یو دم د سوری داسې مخکې شي، زه خپل دې نه بعضې وخت کې ډېر ویرېږم، ځکه لکه چې څوک مې سره شال خوا نیسي، یو ویره ډار لرم دې هغه نه. په خوب کې چې ویده سم، په دې اوله خوب د اوله مرحله تر پې دا وخت کې ما ته داسې خوب راشي، ووینم چې بعضې وخت کې سپي له سپو نه ډېره ویره لرم، چې په خوب کې چې په لار روان پیراسی دومره ته ته وړ ارسمه چې خپل خوب کې دومره زور ځان سره وکم چې اخر راجکسم. او بعضې دغه خوب وینم، بعضې داسې مار هغه وینم، خوب کې وینم چې مار راسي په مامنه ګام راوي. دا زیاتره وخت زه دا خوبونه وینم، بیا ډارېږم.
ځینې کسان بیا کله چې نوې دنده اخلي یا له نوي محیط سره آشنا کیږي او نوی کار پیل کوي هم ویره لري، خو دا ویره بیا د وخت په تیرېدلو سره له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو مشګان صافی وایي کله چې پوهنتون ته نوي کامیابه شوی وه ډېره ویره یې درلودله. نوموړې زیاتوي:
ویره لرم، اول پوهنتون ته چې مخکې کامیابه شم یا ویره ور سره کال تلاش شم، چون نلکان یو زیادي څه رقم باید توسیږي، من تا پس تا پس لگ را تا دی شو بیام وی روا. بیا او روز پا پانتون که محیط کاری که چرا علام دلتا اول او راز را تا دی را ام جالب او ام را تا دی را ایران اون که ارتول چه سهان را علام ازگره پرم ایچیو نخواده، چون وی را می و دی مقابل کسان را تا سنا بلتا و تا غیر خاطر اولور دا انتحاریگان چکیگی خصوصا نوز پا دی وقت که نو دی را وی را دا چه دا دروازه چه لگ پزور تو گو اخیم یا وی را وی چه کم خبر اصلا په خو ډیره وه د دې نه ډیره ریګه ما چې دا فاتم څو مخه ته شي او دا کا خرم ما مګ د چی شو نس یې نه را لرم ما ته اوس لګ لګ نو ستو اجتماع کې ما لګ لګ بلد دی ما او زیا خو سن په کې زیات رفیقي
ډیره ویره د انسان اعتماد پر نفس ضعیف او پټولنه کې داران کاس معرفي کوي. همداشان داسې کسان هم پټولنه کې شته چې ویره نه لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان وایي چې له هیڅ شي ویره نه لري. نو ما وړای په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د خدای فضل ده، د شان ویره نه لرم، که شپی که ورځی که دشتی که بابیانی ویره نه لرم. که دا اوس دا اسور زما کې دلته و شش درکه ام پیجارو سبل وسو، ما ته د شادی ښکار دل لکه سړی چال دا ټیر دی بسکل شوی، بس اس ویره تشویش نه لرم. من قبل اوس چیرته ملمانو جنازه وکړه دا روجی و او کټو دی کې بس دا مړ وړ او التم چمړ خخ بیرته راغلو، نو چې نو پاتې مړ مړ کټل دی خو کنج کې یوم نه نه خود بلم نه خود تر ډار دل. اخر ما دا بهترین شی ده، کټ خو دی خښه ده، مارو لړم نه خطلای او دې فارې او حکمت هم ده. امغه کټ می کې خو ده امغه د موړي روجي می ور کړ کرا می نشب کې خوب کو نو ویلرم نو بیملرم ده. خدای لوی احسان ده سده دا سیمې لیدلې دي چې زو فرازي نو زمونږ بزای کې وزننه او اغه ته دغه یو دغه کابل نه سوګ راغلی وو، مخ د اطراف خلګو دغه هغه ګډکې وته چې دا نانځکه راوړې و، دا نانځکه چې راوړې و خو یختې مو سترګې می پزې مو ده کې بیټري ور کړې و، دا سترګې غوګونه خولې به خورولې. اغه خزه چې دا ولیدل یو د پخزلې ونی سو عصبي تکلیف په لې ونی سو میالی سیب ته بوتله یو جی بل جی لا 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 اخر یو خبره خو ګرځول ګرځول د من خپل خپلوانه ده. بیا اخر کې داس وخت راغی چې ځان باندې تیل واچول، بیا بس وسوځیدله سورج ځوندې و شپخانه ته بوتله سم نسل پیسه سوځیدلې و، بیا په مور زمانه غو بیچاره مړه سو.
ډیره وی ویره په ژوند کې بیلابیل عوامل درلودلی شي، چې ځینې خلک یې د اعصابو ضعیفي، په کور کې تنها اوسېدل او په ماشومتوب کې د مور یا مشرانو لخوا ډېر ډارول هم د دې لامل ګڼي چې بیا کس په آینده کې ډېر له ویرې سره مخامخ شي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وحید الله په دې اړه داسې وایي:
عامل ما ته ذهني تشویشونه او ذهني ذهن باندې البته بوج چې ډېر زیات بوج راشي او یوازېتوب، دغه عاملونه دي چې خلک ډار حس کوي. همدغسې نور یو شی سره مخامخ کیږي چې هغه ورته نوی ښکار شي او داسې په یو بل شکل کې ورته ښکار شي، نو دغه بعضې خبرې دي چې انسان د دغه حالات نه هیر حس کوي او ډارېږي. کله چې دماغ هم یا مازغه کله چې هم داسې کمزوري وي، نو په دې حالات کې هم انسان ډار حس کوي.
په طبیعي ډول هر انسان له ځان سره ویره لري او دا ویره په ځینو مواردو کې مثبت پایلې هم درلودلی شي او باید انسان له ځینو حالاتو ویره ولري. د بېلګې په توګه ویره له نشه یي توکو، ویره له خطرناکه ځایونو. د زابل ولایت اوسېدونکی او د اروایي مسایلو کارپوه محمد خان سلام په دې اړه داسې غږېدلی دی:
هر هغه ویره په ژوند کې سي موږ ته ګټه او موږ له بدو کارو څخه ساتي، لکه مثلا نشه یي موادو څخه وي، یا مثلا له جنگ څخه ویره، یا له نورو داسې مواردو څخه ویره چې هغه موږ له بدو کارو څخه راګرځوي، هغه ته ښه ویره ویل. په مقابل کې هغه بده ویره ده چې هغه موږ له ښو کارو څخه بندوي او محدودوي. مثلا داسې ویرې لکه هغه بې ځایه احتیاط، ډېر احتیاط. موږ نن سبا ټولنه ډېره ویره ده له روسیې، زموږ ماشومان که چېرته موږ بازار ته بیایو شاید هغه غلطه مخته، لیکن حال داسې مه کوو چې ماشومان د باندې له موږ سره وګرځي په بازارونو تر څو هغه وویني، نو دا یو غلطه ویره ده.
نوموړی زیاتوي چې ډېره ویره هم په لویانو او هم ماشومانو منفي اغېزې پرې باسي، د شوق څخه نیولې تر فالج او حتی د مرګ سبب هم کېدلی شي. محمد خان سلام زیاتوي:
ماشوم نه بیریږي، مور ورته وایي چې هله سي بلا راغله بیده سه یا پلانۍ راغی. دا په ژوند کې پر خپل ځان باندې باور کموي، دا پر ترقي باندې سي یو څوک مخته ولاړ سي پر دې باندې باور کموي، او بالاخره وام دي انسان په زړه بیا ډېر نقصان لري په ژوند کې چې هغه بیا منفي تاثیرات لري. چابانی ویره تاثیر لري. خو مثال اخیری کتاب اوسې مال وستای د سینوها یو ناول ده چې هغه پر د باندې د اعدام حکم وي، او دا فکر کوي چې زه اعدام کیږم. حال دا چې هغه اعدام یو تمثیلي اعدام دی، نه وي خبر. کله چې جلاد توره پورته کوي او دی غواړي چې ووزنی، توره پورته کوي، راکته کوي، یوازې توره د غاړې ته رسیږي، لیکن خاص دا نه وي چې دی ووزنی، دی د خپل وهم له سیته مړ کیږي. حال دا چې جلاد دا قصد نه درلودی چې دی مړ، او توري د ده پوستم نه ده پرې کړی، دا وهم و چې دی مړ، نه توره نه جلاد. نو دلته له دې مثال څخه موږ اخس کولای سوای، په ژوند کې ډیر داسې مثالونه موږ ورکولای سو چې هغه اصلا په موږ باندې ویره قایمه وي، ځکه هغه کارونه موږ یا نه سوای کولای یا بد کارونه کوو. په اصل کې داسې څه وجود نه لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نسیر احمد امرخیل ما زید میدان ورده گوستیدون که ایم. ویره ما پا نظر بانده هم خده هم بده ده. خب ده ده چه چرتا یا کم انفجار کیگی یا کم ساعه که من گذاری یا غی که گرزو باید منگا ویره و که غجین هم کم مثلا انتاری کیگی باید اتوانه داریگو زنو بسو بل چرتا لارسو هم جیتا لارسو ده پاره خده. بعد پا ده بخاطر ده بازی وقت عرشی نه ویره خنه ای مثلا ده خپل حق گوختل کنه یا چانه ته ویره گیچه یعنی زه داریگم ته خپل حق گوخته نسی، نو ده لحاظ نه بده ده.
دمانون شرابزال ده پغمان گوسیدون که ویره پا دو قسمه ده. یا ویره چه لخدای است که ویره باید سره و که لخدای است که ودارشی دا ویره، او نور دغه دی احتیاط دغه ویره. اصلا احتیاط باید سړی په یو ځای کې چې یو خطری چې هغه تا ته ضرر رسوي، نو له هغه ځای څخه هم ته باید ویره یعنی خطر هیڅ کې هلته وړاندې نه شي.
ادریس یما د کابل اوسیدونکی. زما په نظر ویره بده ده، څوک نه باید یو انسان ویره ولري، نو دا بد ده چې څوک ویره ولري.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په هم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
<تص->
درنو دوستانو دا چې ولې ځینې کسان ډېره ویره لري، آیا ویرې ته ناروغي هم ویلی شو کنه، او د ویرې د له منځه وړلو لپاره کوم کارونه ضروري دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم. استاد، ځینې خلک ډیر ډاریږي، ولې ډاریږي؟ لاس پس کړه
لبد مرغه باید وایم چې هغوی ډیر پخوا ډارول سوي، یا هغه توکي، هغه دلایل او هغه عوامل لري چې په هغو سره ډیر ډارېږي. مثلا وحشتناک فلمونه ګوري، ډارونکي ځایو ته ځي، یا په کورنۍ کې د نورو چاپېریال کې د نورو خلکو په وسیله ډارېږي.
آیا ډار ګټې هم لري استاد کنه؟
بلې، ځینې ویرې او ډارونه شته چې هغه ګټه لري. سپینه مثلا له زلزلې ویره، له امتحان نه ویره، او ورته نور مسایل، هغه څه دي چې باید موږ ودرسو.
استاد، ډیره ویره په کورنیو کې البته کومې بدې اغیزې په ماشومانو، په کورنیو، په ټولنه باندې پریباسي؟
له بده مرغه ماشومان د بربریال نه مخنیوی کوي، کېدای سي هغه مړ سي، کېدای سي فلج سي، په مغز تاثیر وکړي، عصب باندې تاثیر وکړي. متاسفانه موږ به یو ډارنه ټولنه ولرو، یعنی که موږ په متواتر ډول او په پرله پسې ډول وډار سو، دغه ډارول یا ډارونه د دې لامل ګرځي موږ په متواتر ډول یو ډول ډارن سو، او موږ نشو کولای چې بیا په خپلو بریاوو او موفقیتونو ته لاسرسی پیدا کړو.
استاد، هغه کسان چې ډېر ډارېږي، اوس څه کول پکار دي چې هغوی ونه ډار شي؟
زه فکر کوم چې درې طریقې او درې شوي موږ ورته کارو. یو هغه څه چې هغه څه چې دی ته ډارېږي، د هغه په اړه باید معلومات او اطلاعات ډېر کړي. که هغه هر څه وي، هر څومره چې موږ د یو څه په اړه معلومات پیدا کړو، لږ نه کمېږو. دویم، باید موډل سازي وکړو، یعنې هغه څه چې ډارېږو، مثلا موږک، مثلا چورمخکۍ، د هغو پلاستیکي یا ربړي باید پیدا کړو او هغه په اصطلاح هغه ډار په له منځه یوسو. دریم، حساسیت ده. موږ په اول کې له یو شي نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل لږ کم ډارېږو، په دریم ځل لږ کم. باید موږ همدغه پروسه مخته بوځو. مثلا په اول کې مصیبت نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل لږ کم ډارېږو، په دریم ځل سلام ځل کې داسې څونه ډارسو. یعنې دا حساسیت باید ورو ورو له منځه یوسو.
ډار ته رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
بله، موږ د ډار یا فوبیا په نامه، یا حراس په نامه، یا ډار په نامه ناروغي لرو چې ډول ډول دي، او دا موږ پیژنو. مثلا له لوړ ځای نه ویره، له تیارې ویره، له تیارې ځای نه ویره، له مرګ ویره، همداسې نورې ویرې.
دې ویرې سره بیا څنګه ارواپوهان څنګه رابطه کوي چې دغه ویره له منځه یوسو؟
دا ویره چون عادي ویره نه ده، لږ مسلکي اړخ اخلي، او په دې ویره کې معمولا ارواپوهان هغه فرد د فرد علت پیدا کوي. هر فرد کېدای شي له بېلابېلو لاملونو په خاطر وویرېږي. نو که دغه فرد هغه اصلي علت پیدا کړي د ارواپو په مرسته، بیا هغه ارواپو مرسته ورسره کوي. یعنی زه غواړم دا ووایم چې د دوی درملنه یو څه اختصاصي ده، یو څه ځانګړې ده، چې هغه دی فرد او ارواپو یې پوهېږي.
تاسې هغه کورنۍ ته څه ویل لرئ چې هغوی خپل ماشومان یا خپل اولادونه ډېر ډاروي د هر څه نه؟
زه غواړم دا ووایم ورته چې تاسو کېدای شي د ځینو ښو کارو په خاطر، ځینو ښو مواردو په خاطر ماشومانو یوې ډاروي، اما دوی په اوږد مهال کې بیا یو ډول ډارن راځي، او سبا به تاسو بیا خپله هم ورسره په عذاب وي. دوی به له ډېرو عادي مسایلو ډارېږي، دوی به له واده ډارېږي، دوی به له ژونده ډارېږي، دوی به له سفره ډارېږي، دوی به له ډېرو عادي عادي مسایلو ډارېږي. نو که غواړئ چې بچي مو پرمختګ وکړي، مې ډاروي.
ډېره مننه. دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. خدای مو خوشاله لره چې د انتخاباتو نتایج په سوخ معلوم شي. یو میاشت وروسته که یو کال وروسته، او تر هغه چې نتایج معلومیږي، د کاندیدانو به څه حال وي؟ روغ به پاتې شي، او که به رواني تکلیفونه ورته پیدا شي، مطبوعاتي کنفرانسونه به څومره وي؟ لږ به وي که ډیر به وي؟ د کاندیدانو او د کاندیدانو د مرستیالانو او ویندویانو به څه حال وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې راتلونکې ورځې به یې ځواب ورکړي. خو یو څه چې معلوم دي، هغه دا دي چې د نتایجو پایلې به په سختۍ ومنل شي، ځکه هېڅ چاته تر بل چا ځان او طرفداران کم نه ښکاري. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه در اورو.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. نتاقان،
شفتله کمپاینی
او کاندید خان ناکام.
د پنځه کاله